جوید نعیمی و همکارانم، حالا هم ساعت 8 صبح با وقت افغانستان شده. اسمت ساروان در استدیوست. بشنیم چی ها دارن در این برنامه. خوش آمدین شما.
در منند نعیمی صاحب، اوریدون کتای و خبر لرم آخه داده چه نیم ساعت روست به پا استودیو که رسرانه ایزه که چه نن میکروفون استاسخ پروانه نلرو. البته نعیمی صاحب بلیش روست لطاس روی پا بلا خبری مجله که دنیوی کال مسائلو تا ننده پدیخ پروانه که کتنه که و زکه میکروفون استاسخ پروانه نن نشته. خو پدیخ پروانه که اوری چه ده ناتو چارواکی وایی چه پا 2013 میلادی کال که بعد دوی دیر پام دیتو وی چه پا افغانستان که تروریستان زالی جوری نکری. ده دی اونو رو موضوعات تفصیل لیش روست آوری اوز خبرونه. د پاکستان د پوز لوی درسیز له افغان چارواکو سره د سیمې پر امنیت او ثبات خبري وکړي. تېره شپه د استانبول پر یو کلب په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او د بغداد په چاودنو کې 28 تنه ووژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځي چارواکي وایي دغه هیواد د پوځ لوی درستیز له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات په اړه په ګډو هڅو خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې لوی درستیز قمر جاوید باجوه له افغان ولسمشر اجرایي رئیس او لوی درستیز سره په تلیفون وشخید. د جنرال غفور په خبره لوی درستیز باجوه په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د ګډ کار په خاطر په راتلونکي کال کې پر خپلې ارادې انګار وکاو او افغان مشرانو هم بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. افغان حکومت د دغو خبرو په اړه تر اوسه بری سنه دی ویلي. په هرات کې د ملي اردو دو افسران په چشت ولسوالۍ کې تښتول شوي دي. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو دا دو افسران په خپل شخصي موټر کې له چشت شریف ولسوالۍ څخه هرات ښار ته په لاره وو چې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي دي. تر اوسه پورې د دغو افسرانو د تښتولو په اړه کومې ډلې ادعا نه ده کړې. د بغلان چارواکي وایي له مرکزي بغلان ولسوالۍ څخه د دو پوځي اډو د ایستلو پریکړه یې لغوه کړې او د سیمې د لا امنیت لپاره پلانونه ترتیب کړي دي. د بغلان والي عبدالستار بارز پرون رسنیو ته وویل چې پخوا په دې اړه یوه طرحه جوړه شوې وه، خو اوس پرې وخت تیر دی او خلک دې ډاډه وي چې نه عملي کیږي.
طرحی که توسط هر کس در اختیار شما اگر قرار داده شده آل زمان خود حدست
دارد. کما طرحی چه که در هر چه لخوا تاسود در لیجل شوی وی او سی وقت تیرده دارد سرگنده و چه نه یوازی دا قیتن نلری کیجه بلکه در هیواد در ملیگت و در بغلان در امنیت در لاتنگشت لپاره جدی تدابیر لروب. د مرکزی بغلان د سیمه ایزو پولیسو یو قومندان ازادي رادیو ته وویل چې که د پوځي اډې پریښودل شي طالبان به د کندوز له چاردرې ولسوالۍ څخه په اسانه د بغلان ولایت ډنډې شهاب الدین، ډنډې غوري او دهنې غوري ته تګ راتګ وکوي. په لوګر ولایت کې پرون د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چارې پیل شوې. د لوګر ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د سټیډیوم د بنسټ ډبرې د ایښودو په مراسمو کې په چارواکو سربیره د کرکټ د ملي ټیم څو لوبغاړو هم برخه اخیستې وه. په بیان کې د لوګر د والي محمد حلیم فدایي له قوله ویل شوي چې د کرکټ ټولو ملي لوبغاړو ته په دغه ولایت کې یوه یوه نمره ځمکه ورکول کیږي. له بلې خوا د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشعل ویلي چې د لوګر په لوبغالي کې به چې په 15 سیری به ځمکه کې جوړیږي 15 لکه ډالر لګښت راشي او دا پیسې هندوستان ورکوي. د کرکټ بورډ چارواکو تر دې مخکې په کندهار او خوست کې هم لوبغالي پرانستل، خو په خوست کې خلکو د ځای د نشټوالي له امله په خواله رسنیو کې ځینې شکایتونه کړي دي. د ترکیې د استانبول والی وایي د نوي میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د یوه وسلوال له لورې 15 تنه پر یوه شپې کلب یا نایټ کلب په برید کې وژل شوي دي. د استانبول والی واسب ساهم خبریالانو ته وویل د تیروریستي برید د یوه تن له لورې شوی دی. د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې حمله کوونکي د سانتا کلاس په شان جامې اغوستي وي. ویل شوي چې د حملې په مهال په کلب کې د 1500 او 800 تنو ترمنځ خلک حاضر ول. د عراق په پلازمینه بغداد کې په دو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا چاودنی پرون سهار د څو دقیقو ترمنز وشوه. پولیسو ویلی چاودنی د السیناک له غنیګونې ډکې سیمې د برقی وسایلو پرزو او نورو جنسونو په مارکیټ کې شوې دي. د راپورونو له مخې اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملو مسؤلیت منلی دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د جنوري په دوهمه عراق د زید څو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له سرتیرو سره وګوري. اولاند د شنبې په شپه په یوې تلویزیوني وینا کې وویل چې له تروریزم سره جګړه روانه ده او باید ادامه پیدا کړي. فرانسه تر ټولو زیات په اروپا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو لخوا د تروریستي حملو په نتیجه کې قربانۍ ورکړې دي. په 2015 میلادي کال د پاریس په سندین سیمه کې په یوه خونړۍ حمله کې 130 کسان ووژل شول او 300 اتش پیته نور ټپیان شول چې د حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي کال په مناسبت په خپل ټویټري پیغام کې خپل دښمنان او انتخاباتي سیالان په نښه کړل. په دغه ټویټ کې چې پرون خبر شوی راغلی نوی کال دی ټولو ته په شمول زما د ډیرو دښمنانو او کومو کسانو چې راسره سیالي وکړه او بده و بایله مبارک وي. هغه زیاته کړې چې سیالان یې نه پوهېږي څه وکړي. ډونالد ترامپ د ولسمشر انتخاباتو لپاره په خپل جمهوري غوښتونکي ګوند کې هم سخت سیالان پیدا کړل. تمه ده منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي کال جشن په فلوریدا کې چې دی له څه وخت راهیسې پکې رخصتي تیروي ولمانځي او تمه کېږي چې د هالیوډ سینما وتلی ستوری سی لویس تر ستالون هم په دې مراسمو کې برخه واخلي. او پروم کې د یو آرکستر مدیر ورسته له هغې له دندې وشړل شو چې د کریسمس په مناسبت د کنسرت په مهال ماشومانو ته ویلي وو چې سنتا کلاس نشته دی. د ځینو رسنیو د راپور له مخې جیاکومو لوپرینو له یوې نندارې وروسته ماشومانو ته ویلي وو چې سنتا کلاس نشته. د دغو ماشومانو میندو او پلرونو د پیښې غوسه کړې وو او په ټولنیزو رسنیو کې سخت انتقاد وکړ چې له لوپرینو څخه دې خبرې له اورېدو وروسته ماشومان په ژړا شوي وو. خبرونه مول ازادي راديو واپريدل. په افغانستان کې د ناتو چارواکي وایي افغانستان نه پریږدي چې د تروریستانو پر ځاله بدل شي. د افغانستان بانک وایي په تیر یو کال کې 3.5 میلیونه اسعار زیرمه ډیره شوې ده. په هلمند او کندهار کې خلک وایي چې د دوو ولایتونو ترمنځ لار ناامن ده.
طالبان د دې په دغه لار کې ناسي پر اساس خلک باندې د دې کې موږ نه دغه سړک باندې کندهار ته تګ وکړو نه کول نه چې ولایتو هلمند بازار ته ځان ورسولو.
د نورستان د دوه ابو سیدون کې هم ورته ستونزې لري.
عام خلکو ته یو مصیبت دی چې خوراکي مواد د خلکو ختم دي. مریضانو خو وختونه نه کوي پیاده لري.
د بلخ سرپرست له ارک سره له موافقه وروسته د بلخ له سرپرستی لا سخلی. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په ګډون د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. تاسیس موجه له ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې د کال مهمو پیښو ته په تیره بیا د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ناټو په 2018 میلادي کال کې تر ټولو لومړی دا هدف تعقیبوي چې افغانستان د تروریستانو پټنځای نشي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو ملکی ویاندي ماریون اوبری ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې ناټو له افغانستان سره د مرستې په خاطر په خپلو ژمنو ولاړ ده. اغلی اوبری همداراز ویل افغان حکومت هم باید د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې د ناټو او متحدانو ته ځواب کړي. د دې موضوع تفصیل سفی ولاستانو ځای وړاندې کوي.
د ناتو اصلي هدف په افغانستان کې د 2018 میلادي کال لپاره دا دی چې اجازه ورنکړي دا هیواد د تروریستانو په پټنځای بدل شي. دا خبره په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ملکی ویاندې ماریان اوبری پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه اوبری وویل ناتو به په دغه کال کې هم له افغانستان سره وي او په خپلو ژمنو ولاړ ده. مارینو بری زیاته کړه د ورسا په غونډه کې د جولای په میاشت کې د ناتو متحدینو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تمدید کړ. هغوی دا ماموریت له 2014 تر 2018 ته نوی کړ. همدار ژمنه وکړه چې تر 2020 کال به د افغان پوځیانو تمویل ته دوام ورکوي او د دوامدار سیاسي او عملی مشارکت په سر بل افغان حکومت سره هم کار کوي. زموږ اصلي هدف لا هم دا دی چې پرې نګدو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل شي او همدا هدف به په 2018 کال کې هم تعقیبو.
Our objective in 2017.
په افغانستان کې د امریکا یو بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د 2018 کال د پیل د مبارکۍ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات دښمنان به بریالي نشي. موږ به افغانانو سره مرسته وکړو څو په خپل راتلونکي پوه شي. ناتو اوس وخت په افغانستان کې 13,322 سرتیري لري چې د افغان پوځیانو پر روزنې مشورې او مرستې بوخت دي. په افغان خاوره که څه هم په بیلابیلو سیمو کې جنګ روان و، خو 2018 کال بیا هم د سولې له هڅو خالینو. که څه هم د سولې هڅې وشوې خو تاوتریخوالی دومره زیاتو چې آن د ناتو عمومي ترمنشي یونس ستولتنبرګ هم ومنل چې سخت کال تیر شو. ستولتنبرګ وویل کیدای شي په 2018 کال کې هم سختۍ وي، خو ژمنه یې وکړه چې د همدغو ستونزو په خاطر به ناتو له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ملکي ویاندې ماریون اوبری وویل ناتو د خپلو همکاریو او مرستو په ځواب کې له افغان حکومت هم ځینې تمې کوي. هغې دا تمې یادې کړې.
We want to see continued progress on its reform agenda.
غواړو د افغان حکومت د اصلاحاتو په اجنډا په خاصه توګه له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو د دوام شاهد اوسو. موږ دا هڅه هم کوو چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پرمختګ وګورو او په دې اړه موږ د سیمې له ټولو لوریو د رغند رول غوښتونکي یو. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې خاص استازي او سفیر فرانس مایکل میلبن په خپل ټویټر لیکلی چې زه په 2018 کال کې په افغانستان کې سوله غواړم، د افغانانو لخوا سوله او د افغانانو لپاره سوله. تمه ده په 2018 کال کې د افغان ملي پولیسو د روزنې او مشورې لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت دویم پړاو هم پیل شي. نړیوالې ټولنې د اروپایي ټولنې په شمول ژمنه کړې چې تر 3 کلونو پورې له افغانستان سره 15,200,000,000 ډالر په سیاسي، مالي او اقتصادي برخو کې مرسته کوي. ناتو په داسې حال کې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره په خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کړی چې 2018 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی او معلومه نه ده چې څنګه به افغان پوځیان د مخالفینو په لمنځه وړلو برلاسه شي څو 2018 کال د 2018 کال تکرار نه وي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان بانکوای په 1,150 مریض کال کې تر اوسه پورې توانېدلې چې 350 بلیون ډالر په خپلو اسعاري زیرمو کې زیات کړي. د دغه بانک رئیس په کابل کې یوې غونډې ته وویل دغه بریالیتوب د بانکي معقولاتو د موازنې او د ډالرو د لیلام د کموالي په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. د دې موضوع نور حال د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د افغانستان بانک وایي په 1,150 مریض کال کې توانېدلی چې له خپل ټاکلي هدف څخه 2 برابره زیاتې پیسې په خپلو اساري ذخیرو کې اضافه کړي. د دغه بانک رئیس خلیل صدیق د شنبې په ورځ په کابل کې د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته وویل چې دوی د ذخیرو لپاره 50 میلیونه ډالر ټاکلي وو، خو ذخیرو کې 350 میلیونه ډالر اضافه شوي.
پلان داسې و چې د افغانستان بانک وتوانېږي چې د 1,150 لمریز کال شاوخوا 50 میلیونه ډالر په خپلو اثاري خزانو کې اضافه کړي. له نیکمرغه دغه رقم ډېر زیات لوړ دی.
خغلی صدیق ویل چې په مجموعي ډول 250 میلیونه افغانۍ د افغانستان پولیس ته نه تشکیلوي. د افغانستان بانک مسؤلین سره لدې چې نامنی او اداري فساد لوی ننګونې ګڼي، خو وایي چې بیا هم 1,150 کال د اقتصادي فعالیتونو له پلوه ښه کال و او په دغه کال کې اقتصادي وده 3% وه. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې دوی توانېدلی چې د افغانیو ثبات وساتي او د ډالرو په وړاندې په ارزښت کې 2.3% لوړوالی راولي او همداشان په دغه کال کې پولي تورم 4.6% ښودل شوی، خو اقتصادي کارپوهان د افغانستان بانک لاسته راوړنې او فعالیتونه کافي نه ګڼي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون ازادي راډیو ته وویل دوی باید تر دې لوړه کچه ټاکلې وای چې له مخې په اساري ذخیرو کې ډېر والی راغلی وای.
نو بسیار ناچیز هستند، بعد بیش از این اینا درآمد ایجاد میکردند.
دا ډیر کم رقم دی. دوی باید تر دې ډیرې پیسې ذخیره کړې وای. دا 300 میلیونه ډالر هم د تیرو کلونو سره هیڅ د پرتلې نه دي. په همدې اساس ورته د منلو وړ یو شاخص ویلی شو، خو دومره لوی لاسته راوړنه یې نشو ګڼلی، ځکه کومې پیسې چې دوی ټاکلې ولې دي دومره کمې وي.
د چارو کارپوهان په اقتصادي برخه کې د لاسته راوړنو په سم مدیریت ټینګار کوي، وایي چې سم مدیریت د افغانستان اقتصادي وده پیاوړې کولی شي. دوی وایي د افغانستان بانک باید په 1396 مریز کال کې د اقتصادي ودې و اغېزمنتیا لپاره تر دې ډېره هڅه وکړي او د ذخیرو اندازه هم تر دې لوړه وټاکي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او FM 3.15 صفه اوریدئ شئ. د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې په همدغه صفو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې هم مهیروي. د کندهار او هلمند ولایتونو اوسیدونکي وایي د دغو ولایتونو ترمنځ د لوی لارې بندېدو زیاتې ستونزې پېښې کړې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هلمند کندهار ترمنځ د لوی لارې د بندېدو علت د امنیتي ځواکونو کمزورتیا او د دوی ترمنځ د همغږۍ کمواله شي. د دې موضوع په اړه خان محمد سین راپور لري.
د هلمند ولایتي شورا او د کندهار ولایت وسیدونکو وایي چې د کندهار هلمند د لوی لارې تړل کېدو خلکو ته زیاتې ستونزې پیښې کړې او د دواړو سیمو د وسیدونکو پر ژوند دی ناوړه اثر کړی دی. د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي چې پر دغه لاره د درې کنډکونو او سلګونو امنیتي ځواکونو لشتون سره سره شاوخوا ورځې کېږي چې دغه لار د طالبانو لخوا د نامنیو او پلونو د ویجاړولو له امله د ترافیکو پر مخ تړلې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلی اتل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندهار هلمند د لوی لارې د تړل کېدو لامل کمزوري او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی په ګوته کړ.
پوره همغږي نشته. قوتونو ترمنځ هر څوک خپل ورځ تېروي. ولې مخالفین او دښمن هم بدون لوی قوت کې نه دی چې هغوی په دې وتوانېږي چې هر ورځ موږ څخه پوستې ونیسي یا د لار بند کړي. خو متاسفانه علت دا دی چې زموږ کمزوري ده، بې ظرفیتي او بې تفاوتي زموږ په نظامیانو کې ده.
د قاسم په نامه د کندهار ولایت یو وسیدونکي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عام خلک، سوداګر او ناروغان هیڅوک نشي کولای چې له هلمند څخه کندهار او یا له کندهار څخه هلمند ته ولاړ شي.
طالبان بیا بیرته په دغه لار کې ناستي پر راسي خلکو باندې هم ډزې کوي. خلک وایي چې موږ د شپې زرنانا مریض پیدا شي، موږ نه کولای شو چې د نارسراج څخه پر دغه سړک باندې کندهار ته تګ وکړو، نه کولای شو چې ولاړ شو هلمند بازار ته ځان ورسو. نو ډېر غټ غټ مشکلات یې موټروانانو ته، ملکي خلکو ته، دولتي خلکو ته.
دا لومړی ځل نه دی چې د کندهار هلمند لوی لار د نامنیو له امله تړل کېږي، بلکې شاوخوا څلور میاشتې مخکې هم دغه لار ډېره موده د ترافیکو پر مخ تړلې وه چې بیا د عملیاتو په نتیجه کې خلاصه شوه. د کندهار هلمند لوی لار د یوې نامنې لارې په توګه بلل شوې چې موټر چلوونکو او مسافرو په کې ډېر ځله د نامنیو او د دوی د ځانونو د نه خوندیتوب له امله شکایتونه کړي او ویل کېږي چې وسلوالو مخالفینو پر دغه لار ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي چې د دغې لارې امنیتي ګواښونه یې له منځه وړي او یا د لاره به ډېر ژر د ترافیکو پر مخ خلاصه شي. د دې وزارت د ویاند مرستیال جنرال محمد رادمنش وویل
منتظر همی هستیم که پلها یک بار دیگه بازسازی شوند. یعنی پلها را تروریست‌ها تخریب کردن.
دیتا منتظر یو چې پلونه بیا ورغول شي، ځکه چې دا پلونه تروریستانو ویجاړ کړي او باید ترمیم شي. لکه څه امنیتي ګواښونه موجود و، هغه مرافعه کړي په یوازې دوه درې ورځو کې به دغه لار خلاصه شي. انشاءالله پلونه جوړیږي او د خلکو وسایط به پرې تګ راتګ وکړي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس دا هم وویل چې څلور میاشتې مخکې یاد لار د عملیاتو په نتیجه کې چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله واوخته خلاصه شوه، خو د حکومت د نه پاملرنې له امله خوندي پاتې نه شوه. د کندهار او هلمند ولایت اوسیدونکي له حکومت غواړي چې دغه لار د ژر تر ژره خلاصه او د دوی خوندیتوب ته د تدابیر ونیسي، او کنه نو خلک به بیا بیا له امنیتي، اقتصادي، روغتیایي او داسې نورو ستونزو سره مخ شي.
د کندهار او هلمند ترمنز د لوی لارې د بندیدو او په دې برخه کې د خلکو د شکایت په اړه مو راپور اوریده. د نورستان د دوآب ولسوالۍ اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دوآب او نورګرام ولسوالیو ترمنز لوی لاره یو ځل بیا بند کړې ده چې له امله خلک د خوراکي موادو له کمی سره مخامخ شي، بیا او ناروغان هم بې درملو او بې ډاکټرو په خپل کورونو کې من پاتې دي. د دې موضوع په اړه د اصلي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان دواب ولسوالی چې د سیمې د وسیدونکو په وینا ل تیرو څلويختو ورځو د وسلوالو مخالفینو د محاصرې لاندې ده او دغه ولسوالی ته غزیدل لاره هم تړل شوی چې په وجه دوی ډېر ستونزو سره مخ دي. د سیمې وسیدونکو مولوی نور الهدى ازادي رادیو ته وویل
یو عام خلکو ته یو مصیبت جوړ کړی دی، خوراکي مواد د خلکو ختم دي، خلک دونه تنګ دي چې حد نه لري. وای مریضانو خو وختونه نه کوه، پیاده راځي تا ته زنانه او ماشومان چې پیاده روان یو ورځ مزل کوي او مریضان کله د چا پیشا.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی هم وایي چې د لارې بندېدو او د ولسوالۍ محاصرې له امله د دواب اوسیدونکو د خوراکي توکو د کمی او د ژوند د نورو اسانتیاوو د نشتوالي سره لاس او ګریوان دي.
پرسنل د ورسوالی د محاصره په شکل باندې هر ورځ په سهار باندې د ورسوالی باندې فیر دي د دښمن لخوانه، او ورسوالی کاملا محاصره دي. جلارې په اوږدو کې خلک تګ راتګ نشي کولی، او کاملا مواد هیڅ نو مواد یا شوي مواد نور کوم خلکو لپاره ضرورت وړ مواد سوکړي انتقالي هغه نه پرېږدي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته دا ومنل چې دواب ته تللې لاره کې وسلوال مخالفینو ستونزې پیدا کړي او دوی سره مرکزي حکومتي چارواکو د پوزي عملیاتو اجمنه کړی ده.
د کمانډان صاحب کولر دو سره د جناب مدرستي صاحب سره جناب وزیر صاحب داخلي سلام دا مشکل مطرح کړه، او د مشکل د حل لپاره به ان شاء الله په دې ورځو کې دا عملیات ترسره شي او دغه مشکل به
دواب د نورستان په لویدیس کې هغه پرته ولسوالی ده چې له تیرې سمودې پکې وسلوال طالبان او دولتي سرتیری له لری ځایونو په یو بل د درنو وسلو ډزې کوي، او همدا وجه ده چې یادې ولسوالۍ ته غزیدلې لاره هم تړل شوې ده.
د بلخ سرپرست والی ته نږدې کس او د ولسي جرګې غړی فرهاد عظیمی وایي چې له ولسمشر غني سره له موافقې وروسته به عطا محمد نور بلخ ولایت پرېږدي. ښاغلی عظیمی ټینګار کوي چې د اجرایه رئیس ناکامي د دې سبب شوې چې عطا محمد نور له ارګ سره د جمعیت له آدرس وژغېږي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
د بلخ سرپرست والی ته نږدې سرچینې وایي چې د ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ پروانو خبرو کې دواړه لوري ځینو هوکړو ته رسیدلې دي. عطا محمد نور ته نږدې کسو د ولسي جرګې غړی فرهاد عظیمی وایي چې په دې خبرو کې له بلخ ولایت څخه د ښاغلي نور د لرې کېدو لپاره وارد مخه کوم شرط نشته، خو دا هغه په وینا لارک سره تر بشپړې هوکړې وروسته به هغه بلخ پرېږدي. ښاغلی عظیمی وایي چې د بلخ د راتلونکي والی په ټاکلو کې به د عطا محمد نور رول معلوم وي.
نتایج نهایی مذاکرات
دی وی هغه وخت چې د مذاکرات وروسته نتیجه ترلاسه شي هغه وخت بیا دا موضوع یعنی د عطا محمد نور لری کېدو کار هم تنظیمیږي. ښاغلی نور به د نوي والی په ټاکلو کې سل په سلو کې رول ولري، او د ښاغلی نور په خوښه به یو کس هلته مقرریږي. جمهوری ریاست او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له تیرو دوه اونیو رئیس د بلخ د سرپرست والی او ولسمشر غنی ترمنځ د خبرو اترو موضوع په ګرم بحث بدله شوې ده. د عطا محمد نور نږدې کسانو ویلي چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ناکامي د دې لامل شوي چې هغه د جمعیت اسلامي په استازیتوب له ولسمشر غنی سره خبرې وکړي. د اجرایه ریاست ویاندویانو بیا د دې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده، خو له دې وړاندې د اجرایه رئیس سلاکارانو داود اساس او فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی نور له شخصي ادرس غږیږي، نه د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لاړخه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د ژمنو په عملي کېدو کې د عبدالله عبدالله کمزوري د دې لامل شوي چې یو شمېر ملاتړ یې ترې لار بېله کړي. احمد سیدی وایي چې عبدالله عبدالله یو بېجرأته سیاستمدار دی. دی وایي له ښاغلي عبدالله تمه کېدله چې په 50-50% حکومت کې به د خپل ټیم او هغو ژمنو په اړه چې یې مطرح کړي وي ګامونه واخلي، خو له بده مرغه هغه
ورځې په ناهیلۍ اوښتي دي. ښاغلی عبدالله ثابته کړه چې یو مدبر ډاډمن او با جرأته سیاست مدار نه دی. اوم غوښتل چې په دې اړه د اجرایه ریاست نظر هم ولرو، خو د اجرایه ریاست یو ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه ریاست د عطا محمد نور او ولسمشر ترمنځ د خبرو اترو پر راپورونو تبصره نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
او سم اجمل اندر ته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونې په افغانستان کې د داعش د ډلې د بیا راپورته کېدو پر احتمال لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې لیکوال د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټک دی. لیکوال د لیکنې په پایل کې په 2014 کال کې د افغانستان په ځینو ختیځو ولسوالیو کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو ته اشاره کوي چې په نتیجه کې دا ډله کمزوري شوې. خو ورپسې هغه موارد یاد کړي چې د لیکوال په باور په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو ډلې د بیا پیاوړي کېدو سبب کېدای شي. لیکوال په خپل لیکنه کې په سیمه کې نوې تلفونو ته اشاره کوي او په دې ترڅ کې د روسیا او پاکستان ترمنځ چې د شوروي اتحاد پر مهال سخت دښمنان و د نوو اړیکو پراختیا یادوي. همدارنګه د طالبانو او ایران ترمنځ وروستۍ تودي اړیکې یادوي. دا دواړه لوري هم هغه مهال چې طالبان پر کابل واکمن وو له یو بل سره مخالف لوري وو. په ډیپلوماټ کې د خبرې شوې لیکنې لیکوال وایي په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د دې هیواد د اوږدې مودې د متحد پاکستان ترمنځ ډیپلوماټیک تماسونه کم شوي، د امریکا او هندوستان ترمنځ اړیکې غوړېدلې. د لیکنې په باور په افغانستان کې د هند فعال رول بیا د پاکستان لپاره د اندېښنې و سرچینه ده. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې امریکا او روسیه په منځني ختیځ او ختیځ اروپا کې خپلو کې په سیالو یو بوخت دي، داسې نه ښکاري چې د افغانستان په اړه دې دا دواړه لوی قدرتونه په نږدې راتلونکي کې کوم جوړجاړي ته ورسیږي. لیکوال وایي په سیمه کې د اتحادونو بدلون به په افغانستان کې د نوو وسلوالو ډلو او جنگ سالارانو راپورته کېدو ته لاره هواره کړي چې هر یو به یې له بېلابېلو بهرنیو ملاتړو مرسته ترلاسه کړي. په لیکنه کې د طالبانو د بېلابېلو ډلو ترمنځ اختلافات، د جنگ سالارانو او مافیایي ډلو موجودیت او په سیمه کې د ملیشیي ډلو لپاره د بهرنیو د مالی ملاتړ دوام څو نور هغه سببونه ګڼل شوي چې د لیکوال په باور په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو سبب کېدای شي. د کریسچن ساينس مانیټور ورځپاڼې هم په همدې ته ورته یوه موضوع څېړلې چې سرلیکې دی روسیا د افغانستان په جګړه کې نوې پاڼه. په لیکنه کې د افغانستان په چارو کې د روسیې وروستۍ لیوالتیا څېړل شوې او په دې اړه چې آیا په افغانستان کې روسیه د امریکا یو ښه شریک کېدای شي او کنه د روسیې وروستۍ لیوالتیا به د سیمه ییز رقابت د زیاتېدو او د کړکېچ د پراختیا سبب شي نظرونه راټول شوي. لیکوال وایي روسیه اندېښنه لري چې د سوریې له جګړې څخه تښتېدونکي وسلوال به افغانستان ته ولاړ شي او ځکه خو یې باید دلته مقابله وشي. د لیکنې په باور دا هماغه هدف دی چې امریکا یې هم په افغانستان کې تعقیبوي، خو د دواړو هیوادونو انګېزې مختلفې دي. لیکوال لیکي روسیه چې په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان د یرغل ورانونکو خاطرې ورسره دي، د امریکا په مقایسه په افغانستان کې محدود ایجنډا لري. په لیکنه کې د یو څېړونکي پاول سترونز کې له خولې ویل شوی د روسیې لیوالتیا تر ډېره خپل افغانستان کې نه ده، خو دا هیواد هڅه کوي چې له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د هرې خپرېدونکې بې ثباتۍ مخه ونیسي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو ورید. ازادي راډیو د روان خبرونې په دوهم نیمایي کې د کال جنو مهمه پیښو ته کتنه کوونن. میکروفون ستاسو خبرونه نه لرو. هر یک شنبه له اتنیمو تر نهنیمو بجو پوری میکروفون ستاسو خبرونه خبريږي. اوس هم ستاسو ځینې پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوک د هلمند ولایت لیکي ولسمشر غنی باید په افغانستان کې د ایران او روسیې لاسوهنې ته د پای ټکی کشیشتي کننو بدې پایلې به ولري. شاهد الله ځلان له کونړ لیکي د مخابراتي شبکو د زیات لګښت او بې کیفیت خدماتو څخه تر پوزې راغلي او له دولت غواړو چې دغه ستونزې ته توجه وکړي. سردار آغا له کندهار لیکي حکومت باید د کندهار او هلمند لوی لاري امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. عبدالغفار تقوا د سپین بولدک څخه لیکي 2013 میلادي کال په راتک سره غټي پروژې لکه ټاپي کاسا او نوري باید اجرا شي او هیله لرم چې اجرا به هم شي. مستغني له د زابل له شاجوی لیکي و د شاجوی مرکزي جامع جماعت ورغول شو چې یو ور بیا د 2000 لمونځ کوونکو د ځایولو ظرفیت لري. قاری هستی خان تندر د هلمند څخه لیکي وای د ناټو دا خبره چې دا خبره په سخت ټکو غندم چې وای افغانستان یوازې نه پرېږدو، افغانستان د دوی له لاسه خراب شو. میرام شاه له ګیلان لیکي وای که موږ افغانان سره یو نشو په پردو نه کیږي. ساعت 8 بجې او برابر 10 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت دی. د پاکستان پوځي چارواکي وایي دغه هیواد د پوځ لوی درسیز له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات په اړه په ګډو هڅو خبرې کړې دي. په هرات کې د ملي اردو دوه افسران په چشت ولسوالۍ کې تښتول شوي دي. د بغلان چارواکي وایي له مرکزي بغلان ولسوالۍ څخه د دوو پوځي اډو د ایستلو پریکړه یې لغوه کړې او د سیمې د لا امنیت لپاره یې پلانونه ترتیب کړي دي. په لوګر ولایت کې پرون د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چارې پیل شوې. د ترکیې د استانبول والي وایي د نوي میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د یوه وسطوال له لورې 15 تنه په یوه شپې کلب یا نایټ کلب کې په برید کې ووژل شول. د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د جنوري په دوهمه عراق ته ځي څو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له سرتیرو سره وګوري. او د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي کال په مناسبت په خپل ټویټري پیغام کې خپل دښمنان او انتخاباتي سیالان په نښه کړي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت 2014 میلادي کال د کډوالو لپاره د تحرک کال بولی او وایي په دغه کال کې د کډوالو راستنیده په بېساري ډول زیاته وه. د دغه وزارت ثبت شوي شمېرې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې ټول ټال 1,040,000 کسان هیواد ته راستانه شوي او ورسره د تیر کال په پرتله کمو افغانانو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ویلي د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د افغان حکومت پیاوړی اراده ستایي، خو وایي چې د لوړې شمېرې ځینې ستونزې هم پیدا کړې دي. یوسف خان زادران په 2014 میلادي کال کې د کډوالو موضوع څېړلې ده.
افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې نړیوالې ادارې په 2014 میلادي کال کې هیواد ته د کډوالو راستنیدنه په بېساري توګه ډېر یادوي. د افغان کډوالو په وړاندې د کوربه هیوادونو د سیاستونو بدلون، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدل، د کډوالو څخه د فشار د الې په توګه د کوربه هیوادونو استفاده او ځینې نور هغه دلایل یادېږي چې کډوالي بیرته راګرځېدو ته اړ کړي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د ځینو همدې دلایلو له امله تر ټولو ډېر افغان کډوال چې په لسیزو یې د کډوالۍ ژوند تېر کړی و په 2014 کال کې د هیواد غیږې ته راستنه شوي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې که څه هم په خپله خوښه او تدریجي توګه د کډوالو راستنېدل د افغان حکومت یو مهم هدف دی، خو یو ځای د دومره لوی شمېر کډوالو راتګ ته په کتو 2014 کال له ستونزو ډک یادوي.
په تېرو 14 کلونو کې په دومره لویه کچه افغانان هیواد ته نه راستنه شوي لکه چې سږکال هیواد ته راستنه شوي دي. په مجموع کې 1,000,000 او سالور سلویغزار او یو سلو یو بیا کسان در روان میلادی کال لپیل سخطروس پور هیواد ترستان شوی
ښاغلی میاخیل وایي له دې اندازې شمېرې ډېر یعنې څه باندې شپږ لکه کډوال له پاکستانه او پاتې نور یې له ایران او ځینې نورو هېوادونو راستانه شوي دي. د شینونکو په باور ډېری کډوال هغه وخت راتلو ته اړ شول چې پاکستان له افغان حکومت سره د سولې، ثبات او ځینو نورو برخو کې کړې ژمنې عملي نه کړې. دغو دوه ګاونډیو هېوادونو د تورخم په دروازه نښته وکړه او پاکستان د فشار په توګه د افغان کډوالو ځورول او نیول ډېر کړل. په داسې حال کې چې په هېواد کې دننه هم حالات له پخوا خراب شوي وو، د هېواد پاک سره سیمو کې له نښتو راخوا داخلي اختلافاتو زور اخیستی و. افغان لوری د کوربه هیوادونو فشار ته تسلیم نشو، بلکې د خپل وطن ګل وطن تر نوم لاندې د کډوالو رستنیدو کمپاین پیل کړ. او جمهور رئیس غنی ویل چې د کډوالو له رستنیدو پرته افغانستان نیمګړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل وروسته په 1990 کال کې تر ټولو ډیر افغانان د افغانستان له اوسنیو پولو بیرون میشت شول. په 2018 میلادي کال کې د رستنه شویو کډوالو شمیره له هغې وروسته ډیره ښودل کیږي چې د بن له کانفرنس او په افغانستان افغانستان کې د لنډمهاله حکومت له جوړېدو سره هم یو زیات شمېر افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي وو. په 2018 کال کې کله یوې خوا د کوربه هیوادونو څخه د کډوالو اجباري راستنېدنه ډېره وه، له بل لورې د هیواد کړکېچن حالات د دې سبب وو چې اروپایي هیوادونو ته د ځوانې طبقې تګ لا هم دوام وکړي. که څه هم د کډوالو د چارو وزارت شمېرې ښیي چې په 2018 کال کې د 2015 کال په پرتله کم شمېر افغانانو اروپایي هیوادونو ته پناه وړي، خو په ټوله کې د کډوالۍ بحران تازه ساتلی وو. د کډوالو راستنې دونکو چارو وزارت وایي چې په 2018 کال کې څه باندې 2000 افغان کډوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې دا شمېره یو کال مخکې 2.5 لک کسانو ته رسیده. دا چې د هغوی برخلیک څه کیږي بل بحث دی، خو پوښتنه دا ده چې هیواد ته راستنه شوي کډوال اوس په څه وضعیت کې دي. آیا د دوی هغه تمې پوره شوي چې له افغان دولت څخه یې لرلې؟ له کویټې کندهار ته له راستون شوي یو کډوال څخه مو همدا وپوښتل. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د ژمنې رخصتیو له امله د کډوالو د راستنېدنې لړۍ درولي، خو لیدل کیږي چې لا هم افغان کډوال هیواد ته راستنه کیږي. د تورخم په دروازه مو راستنېدونکي کډوال ګل رحیم وپوښتو چې په هیواد کې روانو ستونزو د هیواد سخ ژمی سره سره څنګه دا وخت کډه را بار کړی؟
دا اوس موږ ډېر تازه بو پاکستان چې ډېر ظلم مې رواني کړی، په خپل مې نه خانه چیرې کړی. وای وای نه باریږي اکار ټول چې نو یو یې خدای پر فار نه پرې خو جګی را باندې نه ونه.
له دغو کډوالو یې یوه زیاته اندازه کابل ته راستنه شوي. اکثره یې په کرایي کورونو کې استوګن شوي او یا د کابل په ختیځ کې د وچو ډاګونو د آبادولو هڅې پیل کړي دي. راستنه شوي کسان هم د حکومت د نه پاملرنې څخه شکایت لري، ورسره وایي چې د خپل هیواد سابه نور د کډوالۍ هیواد په ښه خوراکونو نه ورکوي. کابل او هرات ته له دوه ګاونډیو هیوادونو راستنه شوي کډوال
پاکستان کې ډېر وخت دی، ځکه زه پیدا شوی هلته یم کنه، نو دې نه پس زندگی هلته که څوک پوهېږي نو خوند نه کوي کنه. یعنی ماجر هلته هیڅ حیثیت نه لرو، هغه پس ډرامې جوړې شولې چې ماجر کله به زه پوه شولې.
غازیران بیا مو دې
له څو کلونو کډوالۍ وروسته له ایران راغلم. دا چې اوس له خپل هیوادوالو سره يم خوشاله يم. اخر د همدې خاورې يم او همدلته مو باید ژوند وي. خو ستونزې هم شته، اقتصادي ستونزې دي، بیکاري ده او ډېرې نورې.
د کلونو مسافرو دې کډوالو تر څنګ لس زره هغه کسان چارپاته په غیر قانوني توګه تللي وو هم په 2018 کال کې بیرته هیواد ته راشړل شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دلته د ژوند تیرولو په اړه اندېښنه ښودلي وایي چې د ټولو شتو په بدل کې ځانونه تر راپاره سولي وو، کوم چې اوس د ژوند تیرولو لپاره خاص څه نه لري. د دې تر څنګ د کورنیو بېځایه شویو شمېره هم په 2018 میلادي کال کې تر ټولو لوړې درجې ته رسېدلې ده. د کډوالو چارو سید حسین عالمی بلخی د کال په وروستیو کې د ولسی جرګې استجواب غونډه ته وویل یوازې اسه کال 15,500 کسان له خپل اصلي مینو بېځایه شوي، چې له دې سره د ټولو بېځایه شو شمېره له 1,300,000 کسانو څخه اوړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یو ان ایچ سی آر او د کډوالو نړیوالې ادارې یا آی او ایم په افغانستان کې یو ځای ډیرو کډوالو ته په کتو د بشري بحران خبرداری هم ورکړی. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر د ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل له بهره د راستنېدونکو کډوالو تر څنګ داخلي کډوالي هغه څه شوي چې افغان حکومت ته یې ستونزې اضافه کړې دي.
د هغوی راتګ په یو کال کې تاسو ته معلومه ده چې 1.5 میلیون افغانان هم یا بې ځایه شوي دي یا خپل وطن ته راستنه شوي دي. نو لازمه فشار د دولت باندې اچولی دي تر څو مرستې د خلکو سره ونه شي. نو خامخا دولت همدارنګه نړیوالو مؤسساتو کورنیو ستونز سره لاس او گریوان دی.
یو این ایچ سی آر په 2018 کال کې له راسانه راجستر شوی کډوال سره د شاوخوا 400 امریکایي ډالر مرسته کړې ده. افغان حکومت وایي چې د راستنه شویو کډوالو ستر اړتیا سرپناه ده، خو د دغې ستونزې حل لپاره یې په 9 ولایتونو کې د 2 ښارګوټو جوړول منظور کړي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي حکومت یې د ټولو کډوالو د ځای پر ځای کېدو ژمنه لري.
زیاده از 1,000,000 هموطنای ما دوباره به وطن برگشت و ضرورت عاجل از اینا مسکن است. نن راسته ایتی بیا تجدید عهدو کو چه سلها زرم کرونه به جلو او دا دول به پزای کیگی.
د کډوالو چارو وزارت منی چې د ځمکو د ویش لړۍ څه پیچلې ده، خو وایي چې تر اوسه یې له 10,000 ډیرو کسانو ته په خپلو ولایتونو کې نمرې توزیع کړي او دا پروسه دوام لري. د روانو چارو یو څېړونکی میر سردار زدران د هیواد حالاتو ته په کتو د دومره کډوالو راتلل د کډوالو د کوربه هیوادونو په تیره بیا د پاکستان لخوا فشار ګڼي، وایي چې افغان حکومت نه غوښتل د فشار ته تسلیم شي. راستنه شوي کډوال بیا وایي که څه هم 2018 کال له سرګردانیو سره تیر شو، خو هیلې دا دي چې په نوي میلادي کال کې د حکومت ژمنې عملي ویني، کاری زمینه ورته برابرې وي، د ژوند مهمو حقونو ته لاسرسی ممکن شي او لږ تر لږه هیواد ته پراتلو پښیمانه نشي.
په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت وایي په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې مهم عملیات کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د بهرنیانو له لوري شوي عملیات ګټور بولي. عباد الله نانزی په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو هلو ځلو ته کتنه کړې ده.
2018 میلادي کال پای ته ورسید. په دغه کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ بهرني ځواکونه هم په جګړه کې ونډه درلوده. په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې د توریزم پر ضد د امریکایي ځانګړو ځواکونو له لوري مهم عملیاتونه ترسره شوي دي. د دغه ماموریت د اماړي کو مسول بل سلفین ازادي راډیو ته وویل د دغه عملیاتو په لړ کې د حافظ سید خان په ګډون د داعش ډلې 12 کلیدي مشران وژل شول او تر 25 اله 13 سلنه داعش جنګیالي له منځه لاړل. خغلی سلفین ویل په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو مخه نیول شوې او د دغه ډلې فعالیتونه له 9 ولایتونو څخه 3 ولایتونو پورې محدوده شوې ده. مالی سرچینې پاشل شوې او د قومندې او روزنې مرکزونه هم له منځه تللي دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ګټور او له لاسته راوړنو ډک بولي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل بهرني ځواکونه د افغان ځواکونو سره په همغږۍ وتوانېدل چې د توریستي ډلو کلیدي هستې تر بریدونو لاندې راولي او د هغوی د اصلي مرکز د جوړېدو مخه ونیسي. دای وایي د ناټو او امریکایي ځواکونو بریدونه چې پر خاصو اهدافو ترسره شول د توریستي ډلو د کلیدي هستو او یا هم منابعو په له منځه وړلو کې ګټور وو، یعنې دا چې د توریستانو کلیدي اشخاص د دغو حملو په پایله کې له منځه لاړل. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي چې د نورو کلونو په پرتله په 2018 میلادي کال کې امنیتي ننګونې ډېرې وې. د خغلی صدیقی په خبره حقانی شبکې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې غوښتل چې په افغانستان کې خپل اصلي مرکزونه جوړ کړي، خو افغان او بهرني ځواکونو یې مخه ونیوله. افغان امنیتي مسؤولان وایي چې په کندوز ولایت کې د وسلوالو د ځپلو او له دغه ولایت څخه د هغوی د ویستلو او همداراز په ننګرهار، اروزګان، هلمند او فراه ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د مخنیوي په برخه کې امریکایي او ناټو ځواکونو مهم رول درلود. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د امریکا د نوي ټکنالوژۍ او تیارو څخه په ګټه اخیستنې سره توانېدلی چې د دښمن مرکزونه له منځه یوسي. خو آیا د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو اړتیاوې پوره شوي او کله هم د بهرنیو ځواکونو مرستو ته اړتیا لري؟ دای وایي اړتیا ده چې یوه مجهزه هوایي قوه، د رادار قوه، انجینري او توپچی قوه او همداراز عالی استخباراتي ټکنالوژي په واک کې ولرو. د 2015 کال له پیله او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد ټول امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شول، خو بهرنیو ځواکونو د مشورې او تخنیکي پلوه له افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړ. اوس مهال د امریکایي ځواکونو سربیره شاوخوا 14,000 بهرني سرتیری په افغانستان کې حضور لري او د روزنې او مشورې په برخو کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي. په 2018 میلادي کال کې امنیتي وضعیت د دې لامل شو چې امریکا د افغانستان په اړه خپل دریځ ته بدلون ورکړي. د 2018 کال د جولای په میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د وضعیت له څېړلو وروسته پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د شته امریکایي سرتیرو شمیر کم نشي. هغه همداراز پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې شته امریکایي سرتیرو ته ډېر واکونه او صلاحیتونه ورکړي. امریکایي چارواکو ویلي اوسمهال شاوخوا 3400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري. په افغانستان کې د داعش ډلې پیدا کېدل هم یو ننګونه وه. په ختیځون کې د سرحدي لیبا رئیس ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو سره په همغږۍ په دې وتوانېدل چې په دغه کال کې ډېری سیمې له داعش څخه تصفیه ونیسي.
د خارجانو د ډرون حملو ډېره همکاري کړې ده د داعش په ځپلو کې. دروني حملو زموږ سربازانو ته تاکتیکي قدمې ته تر موږ پورې ډېر مورال ورکړی ده.
بل پیښه چې په 2016 میلادي کال کې وشوه د کندز د ځینو سیمو د دویم ځل سقوط و. دغه ښار په لنډه موده کې د امریکایي ځواکونو په همکارۍ بیرته د افغان ځواکونو له لوري ونیول شو. د هیواد په شمال ختیځ کې د 8 زون قمندان شیر عزیز کاموال وایي بهرنیو ځواکونو په تیر یو کال کې یوازې په کندز ولایت کې له 300 څخه زیات ګډ او مستقل عملیات کړي. دی وایي که رښتیا هم د کندز په سګنی پیښه کې که چیرې بهرني ځواکونه له موږ سره نه وای کیدای شو چې دغه ولایت سقوط وکړي، خو د بهرنیو ځواکونو په همکارۍ موږ وتوانېدو چې دښمن تر قوي بریدونو لاندې ونیسو. هلمند هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د نورو تیرو کلونو په پرتله په 2016 میلادي کال کې امنیتي وضعیت کړکېچن و. د هلمند د خلکو استازې نسیمیان نیازی ازادي راډیو ته وویل په 2016 کال کې د افغان او بهرنیو ځواکونو له لوري شوي عملیاتونه ګټور نه و.
په ټوله کې هغه پایله چې موږ باید ترلاسه کړې وای هغه نه ده ترلاسه سوې. ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي، نو څنګه د هغوی بریالیتوب اعلان کړو؟
په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفند ویلي امریکایي ځواکونو د 2016 میلادي کال له پیله د همدغې کال د اکتوبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې 200 هوایي حملې کړي، خو د پوره یو کال د حملو په اړه د پریکنده ملاتړ ماموریت له لوري لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په 2016 میلادي کال کې نورې امنیتي پیښې هم رامنځته شوې دي. په دغه کال کې نړیوالې ټولنې د وارسا ستره ناسته هم ترسره کړه، او په دغه ناسته کې ژمنه وشوه چې تر 2016 میلادي کال پورې به له افغان ځواکونو سره 15.2 میلیارد ډالر مرسته کیږي. په دغه کال کې امریکا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته 429 زریحي واسطې هم وسپارلې. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان وایي له دغو هلیکوپټرو څخه په ګټې اخیستنې له افغان پلي ځواکونو سره ډېره مرسته شوې او د دښمن مرکزونه په نښه شوي دي. د هوایي ځواک د قمندان جنرال شوی په خبره په دغه کال کې نږدې 40 تیاری د افغانستان امنیتي ځواکونو تسپارل شوې دي. دای بای این هیویش، ام دی 500 درش، ام 15 درش او ام 30 تیارو او همداراس ایول از هلیکوپترو څخه په استفاده دخمن تا مسخت ضربات ورکړي. یو شمیر پوځي کارپوهان بیا دلایل وړاندې کوي چې گواکی د جګړو په ډګر کې بهرني ځواکونه ګټه ورنوه. داتی قلام ارخیل په خبره د ناتو ځواکونو د محاربوي فعالیتونو کمښت او په هوایي حملو کې ملکی کسانو ته د تلفاتو اوختل د بهرنیو ځواکونو په فعالیتونو کې عمده ستونزې وي.
افغان د مورال او تکیګا په خاطر باندې، یعنی او پښتوالۍ مسؤلیت لري، ولې په جنګ کې محاربوي فعالیتونو کې د مسؤلیت اصلا وجود نه لري. اصلا نشته تر هغه پورې چې درخواست د دنیا ولسی دوی هلته اشتراک نه کوي.
خغلی مرخیل همداراز ویل د امنیت د خکیدل لپاره باید مدیریت په پام کې ونیول شي، همغږي باید رامنځته او له پرسونل څخه ساتنه وشي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د حکومت له هڅو او د نړیوال ټولنې له فشارونو سره سره لا هم په 2016 میلادي کال کې اداري فساد د افغانستان یو لوی ستونزه ګڼل کیږي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي د نورو ستونزو ترڅنګ نړیوال ټولنې په دې کال کې د اداري فساد له دې مبارزې ملاتړ نه دی کړی. د ولسي جرګې د اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون بیا وایي نړیوال ټولنه او د افغانستان حکومت دواړه له فساد سره په مبارزه کې پاتې راغلي دي. خو افغانستان کې د اروپای ټولنې مسؤلان وایي چې د 2016 میلادي کال په اوږدو کې د افغان حکومت په همکارۍ مهم پروګرامونه طرح شوي او دا ټولنې ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل د ناجي ساپي په چمتو کړي راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیر یو کال کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې له جدي هڅو یادونه کړې، خو دغه پدیده لا هم په هیواد کې د یوې لویې ننګونې په توګه یادیږي او خلک له دغې مبارزې خوښ نه دي. له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره دا هم مني چې په 2016 میلادي کال کې د لاسته راوړنو تر څنګ د دغې پدیدې په وړاندې ستونزې هم موجودې وې. د دغې ادارې مسؤلان د مافیایي ډلو موجودیت، د لوړ پوړو چارواکو د دوسیو په وړاندې یو شمېر خنډونه، د قانوني ملاتړ نشتون په 2016 میلادي کال کې د اداري فساد په وړاندې له جدي ستونزو یادوي. د دغې ادارې د نشراتو د برخې رئیس عبدالقهار فاروق ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو تر څنګ نړیوالې ټولنې هم د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې.
اداري فساد سره د مبارزې ادارې په تیر یو کال کې هیڅ ډول تخنیکي حمایتي او مالي مرستې له هیڅ یوې نړیوالې ادارې نه دي ترلاسه کړې. خو د خصوصي سکتور په برخه کې یو شمېر ادارو سره مرستې کړي. هلته هم نشو ویلی چې څومره دغه مرستې ګټورې ثابت شوې دي، خو که چیرې دا مرستې ګټورې وای اوس به مو ښه وضعیت درلودی.
دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلنی رپورټ کې افغانستان د هغو څو هیوادونو په کتار کې نیولې چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات اداري فساد پکې موجود دی. په دې رپورټ کې د 168 هیوادونو په اړه معلومات خپره شوي چې افغانستان د نړۍ په دریو هیوادونو کې دی چې د نورو هیوادونو په پرتله اداري فساد پکې ډېر دی. خو ښاغلی فاروق وایي له شتو ننګونو سره سره بیا هم افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې هڅې کړې دي. نوموړي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي شورا جوړول، تدارکاتو د ملي کمیسیون جوړول، اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز رامنځته کول، له فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت له هڅو یادوي. خو د ولسي جرګې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي د نړیوالې ټولنې تر څنګ د افغانستان حکومت هم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پاتې راغلی. د دغه کمیسیون یو غړي محمد عبدو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له
اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې هغه تمه چې خلکو لرله افغان دولت او نړیواله ټولنه ونه توانېدله چې په دې برخه کې بریا ترلاسه کړي. هغه مرستې چې شوي یوه برخه د ډونرانو لخوا لګول شوي او په دې برخه کې هم فساد موجود و.
د افغانستان له بیارغونې څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د سار دفتر یا سیګار مشر جان سوپکو هم تر دې وړاندې له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې فساد یوازې افغانستان نه ده، بلکې په دې کې ځینې داسې کسان هم شته چې د امریکا دولت ته کار کوي. جان سوپکو همدارنګه ویلي چې دوی تر سلو ډیر امریکایان په افغانستان کې د فساد په تور محاکمه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په 2016 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د وارسا او بروکسل په کانفرنسونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې له 1.5 میلیارد ډالرو د ډیرو مرستو ژمنې وکړې. خو نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپلې دغه مرستې اداري فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په راوستو مشروطې کړي او ټینګار کړی چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د افغانستان حکومت هم ژمنه کړې چې له فساد سره به جدي مبارزه کوي. خو د افغانستان د روڼتیا د سار سازمان وایي د ملي وحدت حکومت په 2016 میلادي کال کې د اداري فساد په برخه کې جدي مبارزه نه ده کړې او برعکس د افغانستان په حکومتي ادارو کې د فساد کچه زیاته شوې ده. د دغه ادارې رئیس سید اکرام افضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان پر حکومت د نړیوالې ټولنې فشارونه کمزوري وګڼل.
متاسفانه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت نه هغه څه نه دي غوښتي چې باید غوښتي وای او هغه فشار چې باید وارد کړی وای. په ټوله کې نړیواله ټولنه سره دي چې د افغانستان د حکومت نه په شعاري بڼه باندې د تغیراتو غوښتنه کړې ده، اما د بنیادی تغیراتو د راوستو لپاره لازم فشارونه نه دي وارد شوي.
په 2016 میلادي کال کې د یوې سروې له مخې په افغانستان کې 46% خلکو ویلي چې په دغه هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې نړیواله ټولنه جدي نه ده. د سره هم مهاله یو شمېر عام وګړي وایي چې افغان حکومت په 2016 میلادي کال کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور اقدامات نه دي کړي او په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې په افغانستان افغانستان کې له خپل مرستو سم سارنه نه ده کړې. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی په دې اړه وایي:
سم نظارت نه دی کړی، سم نظارت د دغه پیسو د خپلو پیسو نه سم نظارت نه کړی. که سم نظارت یې کړی زموږ په مملکت کې اداري فساد هم دغومره نه ده کېده.
د
د کابل خار دغه اوسیدونکي وایي سره لدی چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېرې ادارې جوړې شوې دي، خو په وینا یې چې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون تر اوسه د فساد عاملین نه دي مجازات شوي. له دې سره یو شمېر انتقادونه هم موجود دي چې د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې او د مرستو د لګولو په برخه کې له نړیوالو ادارو سره په سمه توګه همغږي نه لري. خو په افغانستان کې د روپۍ ټولنې مسؤلین وایي چې په تېر یو کال کې د دغې اتحادیې او افغان حکومت ترمنځ د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ښه همکاري موجوده وه. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې د پلاوي مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل چې دغې ټولنې په 2018 میلادي کال کې له اداري فساد سره د مبارزې په تړاو د افغان حکومت په همکارۍ کنفرانسونه جوړ کړي او خپل وړاندیزونه ورته کړي دي.
اروپایي ټولنې دغه وړاندیزونه څارلي او د افغانستان دولت سره په خبرو کې و چې څنګه کولی شي له فساد سره د مبارزې لپاره لاره هواره شي. له دغو کارونو چې ترسره شوي یو هم د عدلي او قضایي مرکز جوړول او له فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ جوړول و چې اروپایي ټولنې په دې برخو کې همکاری کړې دي.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د ملي شورا یو شمېر استازیو د عدلي او قضایي مرکز په جوړېدو انتقادونه وکړل او وویل چې تر اوسه دغه مرکز نه دی توانېدلی چې د لوړ پوړو چارواکو د فساد دوسیې وڅېړي. د چارو یو شمېر شنونکي بیا په افغانستان کې اداري فساد یوه عامه ستونزه ګڼي او د اداري فساد یو لامل په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له مرستو د څارنې نشتون په ګوته کوي. دوی وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید په ګډه سره د فساد د ریښو په لمنځه وړلو کې کار وکړي تر څو په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونیول شي.
په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې شاید تر ټولو ناکرار ولایت هلمند و. په دې کال کې په دې ولایت کې خورا ډېرې جګړې وشوې. په 2018 کال کې د هلمند جګړو ته او د نامنیو علتونو ته الیاس دایی کتنه کړې ده.
هلمند د کلون رئیس د جنگ جګړو شاهد و، خو د 2018 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هغه مهال د جګړو او ډله ییزو بریدونو په یو تاوده سنګر بدل شو چې وسلوالو یې د سکوت په نیت بریدونه پیل کړل. د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د مرجع او نادلي ولسوالیو اړوند یو شمېر سیمو تر سکوت وروسته جګړه په خورا سرعت د لشکرګاه تر شمالي پولو او دوهمې اوزې ورسېدله. په همدې کال کې لومړی نوزاد او د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بیا موسا کلا سکوت وکړ او وسلوالو په سنګین او کجکي کې پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړ او دولتي حاکمیت یې د ولسوالیو تر ودانیو پورې محدود کړ. د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې وسلوالو د هلمند په جنوب کې پر ناوا، ګرمسیر او خانشین ولسوالیو بریدونو ته زور ورکړ. په ډېر لږ وخت کې ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د هلمند والی حیات الله حیات هغه مهال خبر ورکړ چې په یادو ولسوالیو کې 1350 امنیتي پوستې بالکل مقاومت نه وسلوالو ته پاتې شوې دي. خو دا چې افغان ځواکونو ولې د موجودو ټولو امکاناتو سره سره سیمې ونه سیاستلی، په دې اړه په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی او د دې ولایت د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان وایي د وسلوالو پلان دا و چې هلمند ته سکوت ورکړي خو بریالي نه شول.
هلمند یو عام ستراتیژیک اهمیت لري د چا دپاره، د هغه چا دپاره چې په دې سیمه کې جګړه شوله ورساتي. هم همسایګان، هم د همسایګانو څخه لږ ګوښه لري خلک، هم کیدای شي قاچاقبر، هم کیدای شي په اصطلاح باندې مخالفین. هر هغه څوک چې د هلمند جګړه په افغانستان کې جګړه او خاصتا په هلمند کې جګړه ګرمه ساتي، دا غوی د پاره هلمند یو عام ستراتیژیک اهمیت لري. غوی خپل ټول قوت تمرکز ورکړي پر دې باندې چې دوی باید د خپل قوت استعمال کړي او په هلمند کې د جنگ شدت او د جنگ فشار زیات کړي.
که څوم چارواکي د افغان ځواکونو د تلفاتو د کیکې شمیرې نشي، خو د دفاع وزارت د مرستیال ویاند محمد رادمنش واشنگټن پوسټ ورسپانې ته د دسمبر د میاشتې پر 8مه نیټه وویل په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې په سلو کې لس زیاتوالی راغلی دی، خو هغه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 18000 وسلوال وژل شوي، 2000 نور ټپیان شوي او زرګونه طالب وسلوال او د هغو قمندانان نیول شوي دي. په هلمند کې د ملي اردو یوه سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د 2018 میلادي کال په اردو کې په هلمند کې 2500 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ول کېږي د افغان ځواکونو اکثره تلفات د هغه مینون له عمله دي چې وسلوالو په لارو کوڅو کې ځای په ځای کړی دي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسول بشیر احمد شاکر وای د کمزوري رهبری ترڅنګ د مرکزی حکومت بې توجهي د هلمند د جګړو د اوږدېدو او د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو باعث ول.
په دې کې شک نه و چې په هلمند کې روانه جګړه مختلف آباد او بودونه درلودل چې د هغوی ترڅنګ یو ضعیفه مدیریت سست مدیریت په هلمند کې د جستامونو سمه نسو کورابري او الته نه مدیریت د دې سبب شو چې موږ په هلمند کې ډېرې سیمې د لاسه ورکړلې او موږ لاړولو د ګړنګ غاړې ته ولوېدلو. موږ په هلمند کې په 2016 کال کې بې ساري تلفات ورکړل په دواړو اړخو کې هم په نظامي اړخ کې هم په ملکي اړخ.
په هلمند کې د اردو او پولیسو د خیالي تشکیل مسله هم بله موضوع ده. ویل کېږي چې د دې کومو سرتیرو او خیالي تشکیل له امله اکثره وخت پوستي او سیمې تر لږ مقاومت وروسته وسلوالته پاتې کیږي. که څه هم حکومت د پولیسو د جلب جذب د بیا پیل خبر ورکوي خو د پولیسو د ځینو سرچینو له خولې چې د دې ولایت د نږدې 1000 پولیسو څخه چې ډېرو یې دنده پرېښې ده 50% خیالي دي او په وظیفو کې وجود نه لري. اوس مهال د هلمند اوو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د اوو نورو ولسوالیو یوازې مرکزونه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي چې ځینو ته یې غځېدلې لارې هم د میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.